اوریدم کو ستړي مشه د مشال ریډیو د یو بل یو سات خبرونه سره داود خټک تاسو سره ما او پدې خبرونه کې مونږ تاسو بیا یو خوستا او د خوست او وزیرستانونو ترمنځ تړلي د غلام خان په پوله باندې چې کوم تجارت کیږي د اغه حال بدر کو
مشال ریډیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
نو اوریدن کو لگ سنگت تاسو مونږ ویلیو د افغانستان سره د غلام خان په پوله باندې چې کم تجارت کیږي په هغه باندې تاجرانو ته کم ستونزې دي او دی له حکومت کم اسانتیاوي غواړي د دې لپاره مونږ تاسو بیا یو د غلام خان پوله ته او د افغانستان هغه غاړې ته چرته زموږ خبريال نجیب الله الو خیل د ځایی تاجرانو سره خبرې کړې او هغه وت خپل غوښتنې او خپل ستونزې بیان کړې دي
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
درنو اوریدونکو د مشال رادیو د تفصیلی راپورونو په سلسله کې موږ د ازل د غلام خان بندر د لارې په اقتصادي او ټولنیز ارزښت او د دې ځای د سوداګرۍ پر بیلابیلو اړخونو غږیږو. غلام خان بندر د اقتصادي کارپوهانو په وینا د افغانستان د نورو لویو او وړو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی. په دې لاره چې پخوا افغانستان ته مالونه وړل او راوړل کېدل، له څو کلونو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم ورباندې مالونه ترانزیت کیږي. مانا دا چې په دې لاره د پاکستان سوداګریز مالونه منځنۍ آسیا او له هغه ځایه بیا پاکستان ته صادرېږي. موږ د غلام خان د سوداګریزې او ترانزیټي لارې په بیلابیلو اړخونو له سوداګرو، د هغه سیمې له اوسیدونکو د سوداګرۍ د برخې له مسؤلینو سره غږېدلیو. په پیل کې یو تن پخوانی سوداګر حاجي شهباز ګربز نه پوښتنه کوي چې څومره وخت کېږي د غلام خان پر لاره تجارت کوي، پخوا مو کوم مالونه وړل او راوړل او اوس په دې لاره کوم مالونه وړې او راوړي؟
غلام خان لاره خو تقریبا ازوایر شای وخت نه میږي په لرې داسې پوشان باندې کار کولو پوشان وي د میږ په لرې نکې په دې لاره باندې دلته په خوش کندوان وو دلته به د مور پلارو نیکو دا مال ورته راوړو او هندوانو ته به ورکولو هندوانو به خلکو سره تقسیمولو ورکول دکندري به یې کوله. دې نه دغه لکه ټیری نه بیټرۍ شامپوګانې د خرید نه ورتللی افغانستان پریپورټ وو پاکستان کې مسول چپ افغانستان ته ورغلله دا مواد دې مواد بیا د افغانستان طریقه تجارې غلام خان په لاره باندې په خرو په اوشانه باندې دا میرمشاه ته رسول بیا میرمشاه نه انتقالات کېدل یا پنجاب یا پېښور یا داسې نه راځي نه پاکستان کې یې دې ته رسیدګي کړلای شوه. پخوا خو داسې اکمالات افغانستان نه زیات وي پاکستان نه کم وي، بل د افغانستان هغه بیټي وي چې په طبیعي غا کې استعمالېدل دا د افغانستان نه پاکستان ته انتقالېدل. اوس خو د پخوا په شکل باندې غلام خان لارې لږ کې تغییر کړی دی. پخوا میږ د 2009 سره محصول په ګاډي باندې کې ورکول پاکستان کې مال راتنه اوس شپږ لکه روپۍ ته ورسېدو. یو موټر شپږ لکه، پنځه لکه، څلور لکه، درې لکه.
په دې لاره د سوداګرو مالونه او په خپله سوداګري څومره خوندي ده؟
تر هغې وخت نه د میډي پلارې نیکې نه ونسه تر اوسه پورې د غلام خان د وخت نه ونسه په دې لاره کې چې هر چا ته ضرر رسېدلی دی کوم یې پښتنه کړې ده. اوس وخت کې تلین کې د تحولاتو کې غلام خان په لاره کې سوداګرو ته هیڅ تلفات نه دی رسېدلی.
حاجي صاحب شهباز ګربز، د غلام خان لاره دواړو لورو ته د کومو مالونو د سوداګرۍ لپاره مناسبه ده؟
وقت ضرورت سره گو سبزیر درمی پاکستان نر سبزیر درمی وقت گو ضرورت که بیا چخپلا سبزی ورسی جگو بیا دی سبزی من دو کوریا چکی یا دیلا تا چرسی جی دی تتوان کی ایدی پا مقابل که چکی ما دو گو بیا افغانستان که داخل که چکی ما سبزی ورسی جی اگین افغانون استفاده کی
پا افغانستان که پزانگل دول پاکستان سره د سوداگرهی نور دیری اصلی و فرهی لارشته لکه ترخم سپین بلدک خرلتسی انگور اده و نور غلام خان لاروالی دیر خبوله
غلام خان لارا هم دا شکل ده چه داغا نپجندل شوی لارا و دا اوس روانه شولا دمیر دا دیر تجار پا کشش سرا اوس دا دا ترانزیت مولون نگه که ده هن نوی که ده بل طرف نوی که ده هر طرف نوی دوبای نه پرانسی نه کانتینر رزی که پاکستان تا پاکستان نوست تقریبا نگه پسل که شل پیسد مول دا ترانزیت پا غلام خان خوسته انتقالیه
دا کوم مالونه چې تاسو تجارت کوي لیدي زه د پاکستان تر کوم سیمه یوړی او له پاکستان چې راوړی له خو سربیره د پاکستان تر کوم سیمه یوړی
دا خو لکه یو داخلي ترانسپورت ته یو خارجي ترانسپورت ته په خارجي ترانسپورت کې هغه موټر ای افغانستان چې پورا اسناد خارجي ولري منالی ولري بیا هغه کړای شي چې د ایران لیاره یا د اروپای لیاره هر بندر ته ځن ورسوي ږو خو یو داخلي ترانسپورت ده داخلي ترانسپورت معنا د هغه دغه لکه میر چې په غلام خان باندې ګاډی بیروړی وي میرمشا پېره میرمشا کې هغه پاکستانی مول ډیلر چې کې د افغانستان مول میرمشا کې خالي کي دا ته داخلي ترانسپورت وایي ان په پیله باندې ویر کړه رې کړه دو ادې ایس ټریډ کاغذ اخستی وي دا اوسې پېښور پېره د بنو دره اسماعیل خان د پنجاب نورو ضلې ته کولاوری مقصد نره داسې سامان وي ږو هغه چې کې مه د انتقالات کې او پاکستان حکومت اجازه ورکړی وه
حاجي شهباز ګربز تاسو د دې سیمې یو سابقه لرونکی سوداګر یئ له غلام خان پرته په نورو لارو مهم مالونه راوړي تاسو ته کومه لاره په ګټه وه
دغه مختلف وخت وي که نه د کوټ پیری چار ده دغه لاره مهمه نه ده یوه خبره په دې کې مهمه ده امیر د پتیجار د پورا چې خوست لاره غلام خان لاره د کراچۍ نه یا د ملتان نه یا د لاهور نه ادې نه چې کې ما دغه کوبل ته ادې به څلور سوه کیلومتره لاره لانډه ده غلام خان لاره داسې ده چې دوه ارزښتونه لري یو خو هغه موټر پاکستانی موټر چې ډېر ضعیف وي یا غلام خان ته ځان رسولی شي همداسې زورواکي چړیای نشته مقصد پیچه مای نشته چې دی په ټکټر سې یا په اونرې موټرې پرې هغه ګاډی لوټ ګاډی چکي که نه او د پېښور ته چې ګاډی درې مې ږه بنو نه چې وځي ږه په د لارې کې څو ځینه دي ږه چې هغه ډېر مزیر دي بیا دی چې کې ما دغه په اونرې موټرې باندې ږه د خپل موټر پنجاب موټر د تشکوی دلته ایس د غلام خان لاره دنیا ته داسې سمه معلومه نه ده روښانه شوې نه ده لکه ترخم و کندهار که داسې روښانه شوه د غلام خان لاره چې دومره صلاحیت پکې ده او دومره کریا ټیټه ده دومره زر اجل کور پک شي په غلام خان باندې چې هیڅ تکلیف نشته ورځې تقریبا درې سوه موټر پاکستان ته داخلیږي یا خلی یا بور یا کولا یا وچه میوه د پاکستان نه تقریبا دا سوه شی چې درې سوه دوه نیم سوه دوه سوه ګاډي دا د پاکستان را داخلیږي افغانستان ته ټولې ولایت ته رسېدګي
د غلام خان پر لاره سوداګرو او مالونو د وړلو او راوړلو لپاره کومې اسانتیاوې شته
میرمشا ته چې کوم ګاډي راورسېږي هغه کومي تړنونه لري هغه چې کومه د کومي اډې لري دوکانونه لري هلته چې ګډی راشي سالم خالي شي کریا ورکوي ټول خدمات یې پیراوي بیا چې د افغانستان تر درې مې ږه د هر تجار ترانسپورټي شرکت یا واردوونکي خلک دله ته په خپل ځای کې د ګمرک نه چې ګډی روځي دا بیا په سالم وخت باندې ډېره سمه رسېدګي
حاجی شهباز ګربز په دې لاره کې د سوداګرو او مالونو د وړلو او راوړلو په مخ کې مشخص ستونزې او نیمګړتیاوې کومې دي
ستونزې خو کله د بډر بندول وي خو الحمدلله د غلام خان لاره هغه بغیر د ضرب غضب نه هلته چې پنځه کاله سکوت یې وکړه پنځه کولې نه بعد بیا د تجارانو د قومي مشرانو په حال ځلو باندې د لاره خلاصه شوه. بیا د پوره داسې مشکلات مشته نه دي فکر وغلي چې لاره کې خنډونه وي. کم کم خنډونه راځي هغه میر د خبرې لاره تجارانو هواروي.
د غلام خان لارې تجارت په نرخونه او کارموندنه کې د دې ځای خلکو ته کومې ګټې لري او د کرخې پورې غاړې سوداګر او خلکو ته یې په کارموندنه کې کومې ګټې دي؟
د خو ملیمه خبره ده، هره لاره باندې چې کاروبار وي، بزنس پرې روان وي، هلته هوټلي وي، هلته پنچرمین وي، هلته مزدور وي، دې کار روان وي، پنځه زره کورنیو خالي کار پیسې او ډوډۍ پیدا کول صرف د غلام خان په سرحدي ګمره کې وي. داسې په نورو ولایاتو کې چې کومو اکمالات ترکیږي دي، دغه سره د ډېرې خلکې غریبې خلکې دسترخوان کې پر خور غولی دی.
تجارت خو یو له هغه لورې تر خوست او له دې ځایه بیا تر کرمې، وزیرستان او بنو پورې دی. دا خو سره نږدې سیمې دي. که چیرې د دوه هیوادونو په منځ کې د مالونو تجارت کېږي او تاسو خپل مالونه په نورو بندرونو صادروئ او واردوئ، ګټه او تاوان به یې څنګه وي؟
خو دا خو طبیعي مالیمه خبره ده چې هوټل به خراب کېږي، پنچرمین به مزدوري ختم کېږي، هغه مزدوران چې جار وایي ګمرک ته مال آماده کوي د روشاندزۍ دپاره چې تر پای هر کور ته د جلا جلا مولي نقشه دي، دا مزدور بیا منځه درمي.
حاجي شهباز ګربز، فرضاً د غلام خان بندر پرته د نورو بندرونو لارې له پنجاب ریژې دال سبزۍ او نور توکي راوړئ، له دې ځایه پنجاب ته غوړي اوړه ترکاري او نور توکي وړئ، د خوست او غلام خان پر لاره څومره ګټه کوئ؟
ځکه څه تحولات راغلي دي که نه، لیسا آغا زن موادی غوری یا آغا وڑا یا بگیر ده وریجه ناسه وریجه پاکستان نردرمی خوراکی مواده که نور دست آغا خوراکی مواد نردرمی گل که غوری کسی یا وڑا کسی یا بلشه کس دلتا میشته ده پاکستان نا وڑا ارزان تاو میری یا قزاقستان نا و ترکمنستان نا تاجکستان نا.
ملی سوداگر حاجی شهباز گربز، ده افغانستان و پاکستان حکومتونو مو ده سوداگری ده پر اختیال پر غختنه صده؟
اول مهمه خبره داگه دوگه که هر وقت ده پر پر تجار بنده دروازه بنده نشی، که دروازه بنده شی توقوب که آقا توقوب مال خرابی جگه دی دیر لوی زرار ده. دیر خلق پر دی واجه منده کرچه بندر نه سترگه کیگه دا که لوی مشکل دریم. بل پاکستان لشکی ټیکسی نه چکړی وي، باید په ټیکسی کې پار کړی شي. افغانستان دغه سې تعرفه کې باید کمای رولېږه، داسې کمای نه چې میر ویږه چې تاسې لوړه چې قیمت ټیکس مالیه مه وخوړئ، خو ویلې ګزاره چې ویږه د حالات د وطن د ولس ډېر کمزوری دی.
د افغانستان له خوست څخه د غلام خان بندر د ټولنیز او اقتصادي ارزښت په اړه د تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقۍ د مخلو او بیا بیرته د خپرونې پاتې برخې ته راګرځو.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز ناورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے، تنہائی کی بھی بے درا بے دیا
سړې بزلونو کور کلي ل راشانو ودان بشي ستوري خالونه پتن دوکړه د وطن د خپلو ستوري خالونه پتن دوکړه د وطن د خپلو ګرید نشي پټول چراغان بشي ګرید نشي پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی که حلتا شوی ازان بشی دخپل پر حل درد سرو گلو نجباز دکا دخپل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخپلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخپلا نم دمرا لری ولی تختی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
خلیل جان گربزوال صاحب، تاسو غلام خان بندر د لارې په مسیر کې پراته یې، او تر ټولو مهمه دا چې دا بندر ستاسو په ولسوالۍ کې دی. ستاسو پر خلکو د دې بندر هغه جوت اقتصادي او ټولنیز اغېزې کومې دي؟
ډېره مننه خیر صاحب محترم. نو د دې بندر اجتماعي ګټې که چېرته مونږ وینو، دلته غرونه پراته دي، غرونو ته خلک د سیل لپاره راځي، د ملیر لپاره راځي په دې لاره باندې. اقتصادي تاثیرات یې همدغه دي چې په دې لاره کې که چېرته عادي هوټل دی، نانوایی ده، ها ورسره یو عادي کاروبار دی، مثلا پنچری ده، دغه شیان چې هغه سهولتونه چې د غټو موټرو چلونکو لپاره، ټیلرو لپاره، د سلنګو لپاره، برکولنګو لپاره، کوم چې خوراکي مواد یا غیر خوراکي مواد د افغانستان څخه انتقالوي، واردات لرو مونږ، یا ورسره په څنګ کې صادراتو په برخه کې دوی دغه موټر چې کله راځي، نو دغه حتمن په ولسوالۍ باندې په اقتصادي غا باندې تاثیرات لري. نو هلته یو اندازه اقتصادي برنامه ډېرې ښې دي، خو متاسفانه باید ووایم چې کله ناکله د غرونو په سر باندې د خلکو لنجې وي چې داسې منظم مارکیټ هلته شتون نه لري چې د ډرایورانو لپاره، د تجارانو لپاره، د خلکو لپاره یوخا لاسته راوړنه یوخا ګټه وي.
ګربزول صاحب، تاسو یا ستاسو پلرونه او نیکونو د غلام خان پر لاره سوداګري کړې ده یا ایمانونه وړي او راوړي دي؟
په پخوا وختونو کې موږ هغه سپینګیري مشران چې خبرې کوي وایي چې په دا لاره به موږ د زدرانو د غرونو نه تمبې چلولې په خانو باندې. یو قسم لرګي و تمبې چې هغه په کټونو کې ورسره په څنګ کې په دروازو کې په کړکیو کې یا په نورو شیانو کې به پکارېدلې. نو اتمن په دغه لاره باندې کوایو چې هغه وخت چې په دا لاره باندې ډیورنډ کرخنه وه، په دې لاره باندې به خلکو د میرانشاه څخه مالونه راړول، یا د دې سیمې یا د خوست څخه به یې مالونه، یا ځینې سبزیجات، ځینې مواجه دا شیان اړول، یې طرفه به کومه دوایي چې راتلې، کوم شیان به چې راتلو، فزدنا ډول به خلکو ان تر دې چې په په شا باندې یا په خرو باندې یا په خانو باندې په دغه شانو باندې چې په هغه وخت کې استفاده ورنه کېدله، نو اتمن په دغه لاره باندې به د ګربزو زیاتره خلک مثلا کزی تودې چې نکله درته وښیم لوخیز صاحب هغه چې پرزی کرښې سره لنډه پرته دي، دا خلک د بنګیدار په سیمه باندې یا د نری په سیمه باندې به د خدای ملونه دی د خوست څخه میرمشا ته اړوله، د میرمشا څخه به خوست ته اړوله چې دغه میرمشا ته نن تر دې چې د پېښور پورې بنو پورې بنو پورې ورسره په څنګ کې د کواټ پورې دا خلک په زدنه ډول تللی راتللی شول، نو په دې سیمه باندې نو اتمنې تاثیراتو ځکه که نه وایم چې مونږ هغه کلیوال مشرانو خبره هم وکړه، هغه مونږ داسې تجار خلک نه وو چې په هغه وخت کې چې مونږ په دغې لاره باندې داسې خپله شخصي بزنس کړی و، خو د نورو مشرانو څخه مې اورېدلی چې په دې لاره باندې بزنس کولو تجارت یې کولو، نو په ازادانه ډول یې تګ را تګ کولو او دوی به ډېر مالونه چې هلته به په ښه نر خرڅېدل له دې ځای څخه به یې وړل، هغه شیان به چې دوی ته به یې 500 روپۍ ګټلې د یې خوا به یې خوست ته راړول.
ګوربزوال صاحب، اوس خو په دا ټول مسیر کې اغزن تار موجود دی، اې دې په تجارت باندې په سوداګرۍ باندې او په تګ را تګ باندې تاثیر کړی؟
ډېره مننه لوخیز صاحب. ګوربزو کام که خاصتا چیرته وایم دغه کام ان تر دې چې د دې مخینه چې د وزیر او مسجد سره تړلې ده، ان تر دې چې په ځینو شیانو کې د وزیر او مسجد سره وسم هغه موږ په کرخه باندې خو ګوربز لرو، په غلام خان کې، په ورسره په څنګ کې، په یو د شرخیلو کلی ورته وایي هلته په غلام خان کې، همدارنګه ګلک خیل ورته وایي، د نزی خیلو ځینې سیمې، همدارنګه د نري د سرګلیو ځینې سیمې، د بنګیدار سیمه، موږ د دوی سره مړی ژوندی لرلو. ان تر دې چې زه خپله کله چې هغه د مکتب تقریبا په یولسم دولسم سم کوه عمر به مې تقریبا شلو اتلسو کلو ته لنډ وي، د تره په واده کې زه لاړ شوم، هغه ځای ته ما دوی ته خبر ورکول چې د بنګیدار د سیمو څخه خلک راشي زموږ سره په واده کې اشتراک وکړي، موږ په هر غم کې په هر خدای کې زموږ مشرانو موږ په خپله ګټول کولو. نو اجتماعي تاثیرات په ټولنه باندې همدا د اقتصادي تاثیرات لوخیز صاحب ما ویل چې موږ یو دې ناروغ هم د تربانو پورې پېښور پورې ځای پورې تللی شو، ان تر دې چې موږ به په کلي کې چې کله به یو چا کلا جوړوله، یو چا به د پخې خښتې لګوله، یا به کنګریټي دیوال به و، یا به ښه پلستار کېده، نو د بانو نه پېښور نه به مصري یا ورسره کاریګر خلک دلته هم راتلل.
ګوربزوال صاحب، اوس یعنی په هغه اندازه تګ او راتګ نشته که اصلا نشته؟
الخل صاحب، اوس خو په هغه پیمانه که چېرته ووایم په سلو کې دوه کسانو ته راټیټ شوی دی، دوه کسان هغه کسان دي چې یا به حکومتونو ترمنځ دوی ښه رابطه لري، ښه به جوړ وي، یا به خلک ډېر پېژني، یا به ورسره په څنګ کې د دوی دپاره یوه آمدګي وي، شناختي کارډ به لري، یا څه به لري. د دې سیمې خلک زیاته پیمانه نه شناختي کارډ ډونه نه لري چې دوی هغه ځای ته تګ او راتګ وکړي یا لاړ شي. نو دغه لاره چې اوس مثلا پخوا به دغه لاره چې څومره کیلومتره وه، دا ټوله به دروازه وه پار طرف، بس مثلا د زیاودینو یا د زین شورا ژوره کسکی دغه سیمې خلک بسدګۍ ته لنډه وختل. نو اوس د خلکو سره چې یو ورور یوه پت شوی دی، خوری دلته ده، نو د خپل ورور په اخري ورځمنه دی لیدلی، یا د یو چا خور دلته ده، نو ورور یې هلته دی، دا به پت شوي د دوی نشي ورته راتله. بله ورځ هم څو ورځ وړاندې یوه خبره وه، قومي مسله وه، نو هلته موږ مشران چې سره کېناستل هغه په کرخه باندې خواته دوی ته دومره اجازه ورکړلی شوه چې دوی دوه مشران یغې ځای نه وو، دوه درې کسان دې ځای نه وو چې دوی خپله مشوره سره وکړي، دوی خپله خبره سره وکړي، نو نور د دې اجازه نه وه چې موږ د دوی سره لاړ شي، دوی زموږ سره لاړ شي.
ګوربزوال صاحب، تاسو وویل چې د غلام خان د لارې په مسیر کې بعضې دوکانونه شته، کاروبار شته، نو دا خو بندر ده، د ټول افغانستان بندر ده، معلومه ده چې د ټول افغانستان خلک به پکې په یو شکل باندې، د ګوربزو خلکو منډه پکې ده؟
اصلا دغه سیمه چې دا د ګوربزو منطقه ده، د ګوربزو ولسوالۍ ده. نو که موږ راشو اوس وخت کې د شخمیر بازار چې د شخمیر چوک او دغه ځای، دغه بازار ډېر ښه کامیاب بازار دی، دلته ډېر خلک راځي، تجاران ورته راځي، دوکانداران ورته راځي، همدارنګه د ولسوالۍ خپل ځان ته بازار لري، بیا د بوریخیلو په سیمه کې د ګلان کیم ته هغې بازار ته خلک راځي، همدارنګه د لارو په اوږدو کې چې خلک دي چې چیرته دوکان جوړ دی، نو اتمن چې خلک وي، بیروبار وي، لاره ترانزیټي وي، نو د خلکو لپاره ایوان د زکار وي، خو کله نه کله لخر صاحب بعض وخت داسې هم کېږي چې لارې بندې وي. په اوس وخت کې په دکاندارانو ته دغه رژا کې چې کله د تورخم لاره بنده وه، په دې لاره باندې زیات موټر ولاړو د ګربز په انتر دی چې د بندر نه تر شخمیره پورې یا د ګربز ولسوالۍ پورې موټر درېدلی وو.
خلیل جان، ګربزوال صاحب تاسو هم یادونه وکړه، ستاسو لار تجارتي ده او نن سبا خو هغه د ترانزیټي ده. په دې لاره د منځنۍ آسیا تر هیوادونو د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کېږي. ستاسو خلکو له دې نه په تعثر څومره تجارت ته مخه کړې ده؟
ډېره مننه خلیل صاحب. د مخکې به په دغه لاره باندې وړوکو تجارانو هم کاروبار کولای شو او دوی به خپل کار ته ادامه ورکولی شو. نو په اوس وخت کې د تجارت خلیل صاحب ډېر ستر ځای ته مثلا ترانزیټي والا راغ لار وچه د درې هیوادونو په ماز کې، مثلا کده پاکستان نه مال راځي په افغانستان باندې تیریږي، ازبکستان تاجکستان ته ځي، نه یا د ازبکستان نه مال راځي په افغانستان تیریږي، د افغانستان مسیری ترانزیټ ته مثلا د ګربز ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ. نو اتمن په دغه ته خلکو سره دومره پیسې دومره شایان دی چې زیات کاروبار خو بیا هم د ګربز ولسوالۍ کې خلکو هغه په کلیوالي لحاظ باندې هوټلونو ته دکانونو ته ورسره وړو بزنسونو ته هدیته شوای دی. نو مثلا کال ته چیرته وای خیر صاحب د ګربز ولسوالۍ چې پوزی کوي د غرونو خلک ټوکر جوړوي د مزرو د پیزایو څخه، که د دې لپاره یو ځان ته بازار جوړ وای دلته د تاجکستان ازبکستان یا د نورو منطقو چې د لرو سیمې دي د هندوستان دغه خلک راتللی د بازار څخه یا غلسی صنایع اخیستی دی دوی کتلی، یا ورسره په ساحه کې یو داسې کې یو ښه منظم هوټل وای چې د دې لپاره چې موږ حتی تاجکستاني ازبکستاني یا د نورو هیوادونو څخه مسافر چې راځي چې دوی ډېره په ښه شار شپه کړي وه د دوی دپاره ټول سهولتونه آماده وای. نو ورسره په ساحه کې یو داسې الوخل صاحب په دغه غرونو کې یو داسې دغه د ګمرک ساحه چې ده، کله چې دغه ځای کې الوخل صاحب سمې منظمې اوبه هم نه پیدا کېږي، که د اوبې لپاره یو ښه سیستم وای د ډریورانو لپاره د تجارانو لپاره د خلکو په اړه به هغه ستونزه وره شوې وای ختم شوې به وای. نو په وړه لحاظ که چېرته وای لوخل صاحب خلکو دوکاندارۍ ته تجارت ته یوه اندازه وړو تجارتونو ته دوی مخه کړې ده، خو په زیاته پیمانه چې په خوا یې لرلو په ګربزو کې هغه تجارت لوخل صاحب چې مثلا چې د نورو هیوادونو څخه سره انتقال کې هغه تجارت یې په ټپه ولاړ دی اندازه.
ستاسو خلک د دې لارې په تجارت کې څه ونډه لري؟ دوکانونه شته، موټر شته، مالونو په بارولو کښته کولو کې په دې برخو کې کار کوي که په نورو برخو؟
خیر صاحب، یو خو د مالونو کته کول چې دي دغه کې هغه ګربزو په لاره کې مثلا په غرونو باندې اندازه لنجا وه ستونزې او مشکلات د دې په اساس نه د نورو ځایونو والا خلک زیات پکې دي چې هلته د مالونه کته کې پنډیتوب وکړي دغه شیان وکړي. ګربزو ته په زیاته پیمانه ونډه نه ده ورکړل شوې ځکه چې د قومونو ترمنځ یوه اندازه ستونزې او مشکلات. بل وړې دوکاندارۍ ته چا چې خپله ساحه ورته راوتلې ده د سړک د غاړې خواته، هغه خلک دوکان پکې کوي او څوک چا ته په کریا ورکوي. نو یې خلکو دوکانونو ته مخه کړې ده. همدارنګه وړو بزنسونو ته چې په دغه لاره کې مثلا یو څوک دی په غلاره کې یوه خانه رویي جوړه کړې ده، یو ښه هوټلګای جوړ کړی دی، ورسره په څنګ کې یو ښه کار ادا کړی دی چې هغه د ورځینه ورځینه روپۍ چې دی ونه بچات کې مثلا ډریور په لار تیریږي، مثلا وږی کېږي، اوبې ته ضرورت لري، دفسۍ ته ضرورت لري، یا ورسره په څنګ کې نورو داسې وړو شیانو ته ضرورت لري چې د دې شپه په تېره شي. نو داسې شیانو ته ګربز حتمن چې د ګربز ولسوالۍ ده په سیمه باندې یو ښه اغېز لرلی دی، یو زیاته سیرې په دې ولسوالۍ نه کړی. مثلا که زه چېرته وایم یو د جمعې په ورځ باندې چې د ګربز ولسوالۍ ته خاصتاً د تفریح لپاره هم خلک راځي، په ټولو دوکانونو باندې ډېر ښه تاثیر لري. د جمعې په ورځ باندې موږ وینو ځینو ملګرو سره چې خبرېږو دوی دوکانونه د شپې اولسو بجو پورې هم خلاص کړي وي، ځکه چې وایي چې خامخا په دغه غرونو کې یو څوک وي میلې لپاره لټ شوی وي، هلته یغ ځای نه راځي او څه شی به حتمن غواړي. نو ښه اغېز یې په ولسوالۍ باندې کړی دی، نو ځکه چې دوکانونه پکې لري، ننویانې پکې لري، ورسره په څنګ کې یو څه اندازه هغه د مالونو کته کول یا هغه کوم خلک چې کاریګر خلک دي د موټرو پنچرۍ دغه شیان چې راسي یو څه اندازه د خلکو لپاره د رزق وسیله ده.
خلیل جان ګربزوال صاحب، په پای کې لږ ارمانی فکر وکړو، خلک څه وایي چې که څه وشي په غلام خان بندر کې یا د غلام خان بندر د لارې په مسیر کې چې ستاسو ولسوالۍ پرته ده، د دوی ژوند به، د دوی اقتصاد به ورسره وده وکړي، انکشاف به وکړي؟
الوخیل صاحب، مونږ دلته دغه بندر چې دی د چکړې په سیمه کې مونږ ورته وایي، هغه سیمه ته چکړای وایي. نو دا ځای کې خیر صاحب د قومونو ترمنځ ستونزې دي، د قومونو ترمنځ جنجالونه دي. که چېرته دا جنجالونه ختم شي، هلته د تفریح ځای جوړېدلی شي، هلته د ترانزیټ لپاره ښه هوټلونه جوړېدلی شي، هلته د ترانزیټ په نوم باندې یو ښه بازار جوړېدلی شي، نو د خلکو اکثریت ونډه دا ده چې د 15 کسانو نه دغه مسله راووزي تر څو د ولسونو لپاره په زیاته پیمانه باندې کار وشي. نو دا ستونزې باید هوارې شي چې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده شي، ورسره په څنګ کې هلته یو بازار جوړ شي، په دې بازار کې د دې ولسوالۍ تر څنګ د نورو ځایونو څخه هم خلک راشي، هلته په ګربز ولسوالۍ کې پانګونه وکړي، هلته کار وکړي. دا به د یوې خوا د کوز پښتونخوا سره مناسبات ښه کړي، اړیکې به ورسره ښه کړي، ځکه د دې بازار به یو داسې بازار وي لکه پخوا چې د میرمشاه بازار و، لکه د ویش بازار چې اوس دی، لکه داسې نور بازارونه چې په کرخه باندې پراته دي، یو ښه غیز به په ټولنه باندې د خلکو په اقتصاد باندې ولري. نو که دا ستونزه له خلک به واره نه شي، نو ځای په ځای به مشکلات وي. نو موږ غواړو چې د ګربز په ولسوالۍ کې هغه لانجې چې د غرونو په سر دي، دغه د ترانزیټ په نوم باندې دلته یو ښه بازار، دغه د ګربز ولسوالۍ خلک باید کار پکې وکړي، همدارنګه د نورو سیمو څخه خلک راشي دلته پانګونه وکړي، نو دا به په ټولنه باندې د ګربز ولسوالۍ په خلکو باندې یو ښه اغېز ولري. او بل به د ګربز ولسوالۍ د ولسونو لپاره خلکو لپاره همدا پکار ده چې دوی هغه څه چې په دلاره کې ویني، مثلا که دوی پنچري کړی شي، که دوی یو بل کار کړی شي، هغه څه چې کړی شي چې د نورو ځایونو ته څه ترې انتقالیږي، یا نورو ځایونو ته یو څه صادرات ترې کېږي، که افغانستان ته کېږي، که هغه کوزه پښتونخوا ته کېږي، دوی باید په داسې شیانو باندې فکر وکړي، اقتصادي فکر وکړي، ځکه د اقتصاد سره ژوند تړلی دی. کله چې ژوند د اقتصاد سره تړلی، نو په خلکو باندې یو ښه تاثیر لرلی شي.
د افغانستان له خوست څخه د غلام خان بندر د ټولنیز او اقتصادي ارزښت په اړه د تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقۍ د مخلو او بیا بیرته د خپرونې پاتې برخه ته راګرځو.
جانان فخار یکی پم تولا شوقی روی جانان فخار یکی پم تولا نندا روی جانان پای لکی پم تولا نندا روی جانان پای لکی جانان زما
مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. یوټیوب.com/مشال ریډیو زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کڑی.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د غلام خان بندر د ټولنیز او اقتصادي ارزښت د څرنې په پار د دې تفصیلي راپور پاتې برخه ته په خیر راغلی. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر ښاغلی نواب امیرزی په پیل کې لطف وکړ مشال راډیو اوریدونکو ته ووایي چې د غلام خان لاره خوست او د افغانستان نورو سیمو ته د سوداګرۍ د مالونو په وړلو او راوړلو کې څومره مهمه ده.
سر ورنه او مشکلات تاسو سره د مشال راډیو سره شریکو. تاسو په هیڅ خوښ دي په جنوب ختیځ ولایت او په دې کې د غلام خان بندر چې د کلونو رئیس دلته فعالیت کوي په دې وختونو کې هم له سر ورنه لري او خندونه او مشکلات لري. غلام خان بندر یو له هغه بندرونو څخه دی چې موږ وبوته د ترخون له بندر نه 400 کیلومتره نږدېوالی لرو او دغه نږدېوالی زموږ دپاره په دې ګټه ور دی چې زموږ هغه ملونه چې د بهر نه ترنځتي راځي او هغه ملونه چې د پاکستان زموږ مرکزي ولایتونو ته ځي هغه په ډېر لنډ وخت کې رسیږي او مصارف یې هم کم وي.
د غلام خان پر لاره تجارت او سوداګري څومره اوږده مخینه لري او پخوا په دې لاره چا تجارت کوو؟
غلام خان بندر چې تاسو پوهیږئ چې د خوست نه تقریبا په 45 کیلومتره کې پروت دی. دغه بندر د تاریخ په اوږدو کې لکه دلته موټر نه و، دا د افغاني مالونو د اسونو اسپو او نورو د خرو له لارې په دې باندې اکمالات کېدل، خصوصا په هغه وخت کې چې د 1933 کال چې د خوست ښار جوړېدو په دې کې تقریبا 90% کاروباریان یا دوکانداران هندوان وو، هلته هم هندوان وو او دلته د خرو او کچرو په وسیله به یې مالونه راوړل. دغې لارې بیا وروسته د 1965 کال نه دغه لاره بیا یو د بندر په شکل واوښته. په وروستیو کلونو کې تقریبا 40 کاله وړاندې د موټرو لاره شوه، ورو ورو د رونق پیدا کوو تر څو چې دغه لاره په تیرو کلونو کې د ترانزیت مقام ته ورسېده. ولې هغه دوه طرفه همکاري چې باید د دې لارې د رونق دپاره شوې وای نه ده شوې، نو دې په اساس باندې د تورخم په پرتله که څه هم کراچۍ ته نږدې ده موږ اوبو ته لاره نه لرو. د کراچۍ بندر زموږ دپاره سوداګریز اهمیت لري. 460 کیلومتره موږ د تورخم نه ورنږدې یو. ولې بدبختي په دې کې ده چې دواړو طرفه ته هغه قومونه پرته دي چې هغوی قبایلي رواجونه لري. تجارت یې هم په هغه ډول نه دی چې د نړیوالو سندرتونو سره برابر وي. داسې و چې موږ کله به په میرمشاه او نورو ځایونو باندې وچکلي شوله، دوی به راتلل زموږ په کلیو او بنډو کې به یې غنم اخیستل، بیا به دا وړل، یعنی دې ځای نه مالونه وړل. په ځینو وختونو کې موږ هغې ځای نه راوړل. دغه راکړه ورکړه د تاریخ د پیړیو ته رسیږي په پښو باندې په خرو باندې. ولې دا تقریبا 50 کاله کېږي چې دغه لاره یوه تجارتي لاره باندې بدله شوې ده. زه فکر کوم چې هغه حق چې د دې ولسونو دی د تجارت په برخه کې د دواړو هیوادونو لخوا لکه څنګه چې لازم ده نه دی ورکړل شوی.
په خلاص ډول په هغه لوري کې د بڼو وزیرستان او کورمې په دې لوري کې خوست پکتیا او پکتیکا خلکو لپاره څومره کاري فرصتونه برابر کړي دي؟
ډېر کاري فرصتونه ایجاد کړي دي او په دې باندې تاسو پوهیږئ چې په 100 موټر تر 500 پورې په نورمال حالت کې موټر تګ راتګ کوي. د موټرو بارول، د موټرو کې کار کول او همدارنګه ول راوصل اتمی د خلکو په ژوند باندې تاثیر کوي. خود دې چې تاسو کورما یاد کړه موږ د کورم سره د ببرک تنه لرو چې تر اوسه پورې نه ده فعاله شوې او په خوا وختو کې ببرک تنه چې د ټل سره کورم سره لګېدلې ده د خوست یو د همدالارو څخه د ببرک تنه هم ده او دولت نه مو هیله ده هیله دا ده چې د غلام خان بندر تر څنګ د ببرک تنه لاره هم فعاله وساتي تر څو چې موږ د کورم جیسن سره هم لکه څنګه چې د میرام شاه اوبانو لارې موږ کراچۍ ته داخلېږو د هغې لارې هم تجارت وکړو.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی غلام خان لاره د افغانستان پر ملي اقتصاد څومره اغېز لري؟
تاسو پوهېږئ چې اقتصاد له درېو برخو نه جوړ شوی دی چې یو زراعت دی یو صنعت دی یو تجارت دی. که چېرې موږ خپل په اوسني وخت کې وګورو په سیمه ییز ډول موږ ډېر سا زیات تولیدات د سبزیجاتو میوجاتو کوو او که چیرې دغه په خپل وخت د سرل فساد مالونه په خپل وخت موږ صادر کړو ډېره لوړ ستره ګټه لري او لرلې هم ده زموږ د خوستوالو پکتیاوالو او لوګریانو په اقتصاد باندې یې دغې لارې ډېر مثبت تاثیر کړی دی ځکه دوی دې ته هڅولي دي چې دوی کرنه او مالداري زیاته کړي او د دې کرنه او مالدارۍ صادرات په خپل وخت باندې صدیر کړي او دا صادرات د افغانستان په اقتصاد باندې ګټه لري هم د خلکو په بوختیا کې هم د خلکو په کورني اقتصاد باندې هم دولت د هغې نه مالیه او محصول اخلي دا ټول هغه څه دي چې د یوه دولت یو حکومت د چلونې دپاره ډېر همدا رول لري. نو که چیرې موږ د غلام خان بندر ته خاصه توجه ورکړو او خپل تولیدات چې په سیمه ییز ډول یا په خپل ولایتونو کې لرو خصوصا په زراعتي برخه کې دغه به د افغانستان د راتلونکي دپاره ډېر ستره ګټه ولري. او دویم دا ده چې هغه مالونه چې موږ د خارجي هیوادونو نه د کراچۍ بندر له لارې راوړو د هغه ترانزیت کېږي نورو هیوادونو ته هغه ترانزیت حق زموږ دولت اخلي او په هغه کې زموږ کارګر زموږ خلک زموږ ډرایوران مصروف دي چې دا هم زموږ په اقتصاد باندې مثبته اغیزه کوي. غلام خان بندر د افغانستان یا د خوست یا د نورو ولایتونو دپاره د ډوډۍ د پیدا کولو لاره ده او د دې لارې د پراختیا او رونق دپاره باید دولتونه عمیقاً کار وکړي.
د غلام خان پر لاره تجارت د ګټې او نورو فرصتونو له مخې د افغانستان د نورو لویو او وړو بندرونو لکه اسلام قلعه، تورغونډۍ، سپین بولدک، تورخم، حیرتان، شیرخان بندر، انګور اډه، د خرلسوی په مسیر، ډنډ پټان او نورو لارو سره کوم توپیر لري؟
توپیر یې دا دی چې موږ بهر ته لار نه لرو. نو 450 کیلومتره موږ تورخم نه کراچۍ ته نږدې یو او 450 کیلومتره که چیرې موږ او تاسو محاسبه کړو د یوه ترانسپورت او ډرایور دپاره دا ستره ګټه ده. او نو د نورو نه په برتري چې غلام خان بندر او کراچۍ ته نږدې دی او بل خلک یې اخوا ته دخوا ته قبایلي دي که چیرې موږ او تاسو کار وکړو دا یو ستر مکتب هم دی. هغه قبایلي خلک چې د تاریخ په اوږدو کې یوازې د جنګ او ټوپک نه بل څه نه پېژني او دا به ټول تجارتیان شي او په اوسن نړۍ کې پښتانه با استعداده قوم دی که چیرې یو وار دوی یو مسلک سره بلد شي نو هغه کار بیا ډېر په زړورتیا او په مېړانه کوي. نو دا هغه نه یوازې دا چې تجارتي لاره ده دا یو ستر مکتب هم دی. نو دې په خاطر باندې باید دولتونه خاصه توجه ورته وکړي دواړو طرفه قومونه د جنګ پر ځای د ټوپک پر ځای تجارت او قلم ورکړي او دا هغه یوازینه لاره ده چې خلک په ګډه مړوي په تان پټ وي او کور ولري او کار ولري. دا هغه یوازینی لاسته راوړنه به هم په راتلونکي کې د دواړو خو پښتنو دپاره وي.
امیرزی صاحب، که چیرې د افغانستان د څو لویو بندرونو په شان غلام خان باندې د ټولو مالونو سوداګري پیل شي او دلته قونسلګري موجوده وي او د خلکو تګ راتګ ورباندې قانوني او دایمي شي بیا به یې اغېز څه وي؟
زه فکر کوم چې تاسو الوخیل صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. اوس پاکستان تصمیم نیولی دی چې ټول ډرایوران او کلینران باید ویزا ولري او د ویزې له لارې پاکستان ته داخل شي او دې ته فکر نه کوي چې خوب چې کوي اول باید بستر ولري. موږ دلته کنسلګری نه لرو. معنا دا ده چې موږ به یو ورک چې هغه ته ننګرهار ته یا به ځو کندهار ته یا نه به ویزا اخلو بیا به دې ځاینه مال وړو. دا هیڅ امکان نه لري. که چیرې دغه شیان همداسې دما پیدا کړي دې په ځای چې د غلام خان بندر تجارتي رونق پیدا شي دا به د سقوط سره مخامخ کیږي او د دواړو طرفو ولسونه ته به ډېر لوړ زیان ورسوي. زما هیله دا ده چې د شرایطو ته په کتو او د زموږ د دواړو طرفه د امکاناتو په لرلو سره چې یوه په بانو کې یا په میرمشا کې کنسلګری او دلته کنسلګری خلاص شي یا نه وروسته دوی کولی شي دا اقدام وکړي چې دلته تجارتي ویزې واخیستل شي او که داغسې شرایط دي چې هغه امکان ونه لري نو دا زموږ په اقتصاد باندې د پښتونخوا په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي. دغې ته زموږ د دواړو طرفه دولتونه او حکومتي چارواکي خصوصا د تجارت وزیران متوجه وي چې داغه د افغانانو په واسه کې نشته.
ښاغلی امیرزی، څنګه کیدلی شي په ټوله مانا پر غلام خان بندر تجارت قانوني او اسانه شي؟ ځکه کله ناکله دې بندر ته پر نږدې لارو په پټه د ځینو مالونو د وړلو او راوړلو خبره کیږي چې یو څو کسانو ته پکې شخصي مفاد رسیږي خو د دواړو هیوادونو ملي بودیجه پرې نه غني کیږي.
زه فکر کوم چې دغه لارې باید سیاست نه ووځي، تجارت ته ورګاډي شي. ټول هغه نړیوال او سیمه ییز تجارتي قوانین چې د دوو د څو هیوادونو یا د دوو هیوادونو په منځ کې موجود وي که دا قوانین پلي شي، زه وعده درکوم چې دغه لارې به یوازې تجارتي لارې وي، دا به د راکړې ورکړې لارې وي او په دې کې به کچاک نه کیږي او هغه څه سهولتونه چې د دواړو طرفو سوداګرو دپاره ضرور دي باید دولت په دې برخه کې قوي اقدام وکړي. اوس تخنیک ډېر مخته تللی دی، باید موږ په صفري نقطه داسې تعمیرات داسې سکینونه ولګوو چې وکولای شو چې زموږ د دواړو طرفو مالونه به غیر د تلاشۍ هغه کې معلوم شي چې په دې کې غیر مجاز مالونه نشته. نو که چیرې موږ د مجاز مالونو په راکړه ورکړه کې سرعت پیدا کړو، د دواړو خواوو پښتنو چې خصوصا پښتانه پرته دي په ژوند باندې به مثبت اغیزه وکړي او هر کور ته به په دسترخوان کې به تغییر راشي او د دې دپاره عملي اقدام پکار دی. ما وړاندیز دا دی چې دا لارې د سیاست نه وایستل شي، تجارت ته واړول شي او تجارت د دواړو هیوادونو د خلکو حق دی چې باید وایي په قانوني او نړیوالو ترانزیتي او تجارتي قوانینو په چوکاټ کې.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن آسیا
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو پر ویب پاڼه او اپ هم اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د غلام خان بندر د ټولنیز او اقتصادي ارزښت د څېړنې په پار د دې تفصیلي راپور پاتې برخه ته په خیر راغلی. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر ښاغلی نواب میرزای، په اوس وخت کې د غلام خان پر لاره د کومو مالونو واردات او صادرات کیږي؟
زموږ د افغانستان له خوانه سبزیجات یعنی سرول فساد مالونه مواجهات په دلاره باندې دي. زموږ ځان وخت کې دریمه کټګوري جلغوزي د غلارې چی همدارنګه زغال چې د افغانستان د غدان غوري دي او زموږ د ښه تولیداتو له جملې څخه دي. خونه چې یي خونه موږ وړه راوړو او ځینې شیانو کې جزانه راکوي، هغه د سپین بزلک له راوړو چې موږ ته ډېر تمامېږي لکه بوره، شکر او نور. او د دېغې دپاره دوه اړخیزې ناستې ته اړتیا ده، یعنی داغه موږ حق دی چې باید رای وړو. ځینې پاکستاني تولیدات دي، رختونه دي یا ځینې شیان دي چې هغه په ځینې وختونو کې زموږ تجاران بدبختانه په کچاک هم ځینې وخت راوړل. خو ما به هیله داوي چې هغه اقلام چې د سپین بلدک او تورخم له لارې راځي هغه ارکامو لیست ډېر اوږد دی، هغې ته اجازه ورکړي چې په غلام خان باندې هم راوړل شي. ځکه ما درته وویل چې غلام خان د نورو په لارو په پرتله اوبو ته نږدې لاره ده. خو په تیرو شلو کلونو کې الوخیل صاحب دې حقیقت نه سترګې نه شو پټولی چې غلام خان ته کار نه دی شوی. هغه سهولتونه چې په تورخم او سپین بولدک باندې دي که دلته برابر شي، زه تاسو ته وعده درکړم چې غلام خان به د نورو لارو په پرتله یوه کامیابه، بریالۍ او ودانه لاره وي.
د افغانستان د کومو سیمو مالونه راځي چې پر غلام خان صادرېږي؟ او له هغه لوري کوم مالونه دي چې د غلام خان پر لاره واردېږي؟ د افغانستان تر کومو سیمو وړل کیږي؟ او آیا ګاونډي هیوادونو ته هم ترانزیت کیږي؟
زموږ د ټولو ولایتونو د کندهار، غزنی او د نورو ولایتونو مواجهات، سبزیجات، انګور یې دغې لارې نه موږ صادروو. او د یغې خوانه د کندهار سوداګر تاسو خپل کولای شملي وګورئ. کندهار سوداګر دلته دي، ننګرهار سوداګر دلته دي چې موږ ته دوی جوازونه راوړي د ثبت لپاره او د فعالیت لپاره. یعنی هیڅ داسې ولایت نشته چې د غلام خان له لارې سوداګریز فعالیتونه نه کوي. موږ غېږه ورته خلاصه ده. هغه حقوق او امتیازات چې خوستوال سوداګري لري بل ولایت هم لري، یې دې لارې منځنی آسیا ته مالونه درومي. د منځنی آسیا مالونه دې لارې نه ترانزیت شوي دي او اوس هم جریان لري او موږ په دې باندې خوشحاله یو. خو ما درته وویل چې موږ داخلي مشکلات دا دي چې موږ په سپری نقطه باندې هغه سهولتونه چې د سوداګر دپاره لازم دي نه لرو، نه ادارې لرو، نه دې ته باید توجه وشي چې په پخوا وخت کې جمهوریت په وخت کې 90 میلیونه افغانۍ د دې دپاره بیلې شوې وې چې باید په غلام خان بندر باندې تاسیسات جوړ شي، هم د کمسرۍ دپاره، هم د نظامي برخې دپاره، او هم د ګمرک او هم د نورو ادارې او تاکه تجارت او نور چې هلته انوایس ورکوي جوړ شي. که په دې برخه کې اقدام وشي دا لاره به رونق پیدا کړي، سهولتونه ورته برابر شي. یو ټولو نه لوړ شی دا دی چې سوداګر داسې دي که سول مرغه کوي هر ځای کې چې دوی ته سهولت برابر وي، یې دوی مال او سار ته زیان نه رسیږي، په هغه لاره باندې ډېر کاروبار کوي. او دا هغه تجربه اوس خوستوالو پیدا کړې ده چې د نورو میلمنو ولایتونو افغاني سوداګرو ته عزت ورکړي، دلته ځای ورکړي او دوی سره همکار شي.
خواغلی نواب میرزای پر غلام خان ده خلق و ازادانه تک و رتک ده خوست پر اقتصاد سعقیز داری. مثلا خوست یو نوی وصری هوایی دگر لری چه نگدی نور هوایی دگرون ورتنشتا که ده وزیرستان اولوی پکتیا مسافر و گوڑی چه پدیل را پاسانه بحرانه سفرونه و کی ده زده تبایی گتا چیوی؟
ز فکر کوم چې خوست اوس یو د پرمختللو ولایتونو له جملې څخه ده. نه یوازې په پیریکلا چې موږ میدانونه لرو، زموږ خلک د تعلیم یافته خلک دي د نورو ولایتونو په پرتله او د پښتونخوا د دغې سیمو د خلکو په پرتله موږ په سلو کې سل تعلیم یافته خلک ډېر لرو په هره برخه کې. تحمل هم زیات دی، خوستوال هغه پخوانی خوستوال نه دي، یو جنګ نه بزار خلک دي، اقتصاد تجارت سره بلد دي. دلته څلور پنځه پوهنتونونه فعالیت کوي د میدانونو تر څنګ، او په دغې کې که چیرې زموږ د دواړو طرفو پښتانه یا حکومتونه په دې د توافق وکړي بدون د ویزې نه خلکو ته تګ راتګ اجازه ورکړي، دا به د دواړو هیوادونو نه یوازې په خوست باندې بلکې د پښتونخوا په بانو او میرانشاه او نورو خلکو په ژوند باندې مثبت اغیزه وکړي. حتی داسې خلک به وي چې په لاسي باکس باندې خپل فامیل ساتلی شي، دلته جنس واخلي هلته خرڅ کړي نه واخلي دلته خرڅ کړي.
ښاغلی نواب میرزای، کله ناکله دواړه هیوادونه په ځانګړي ډول په موسمي تازه کرنیزو محصولاتو باندې تعرفې لوړوي، د هغوی مالټې نشي راتلی، د دې زایمنې نشي ورتللی یا نور. دواړو لورو ته د دې اقداماتو ګټې او تاوانونه کوم دي؟
که چیرې دغې ته دواړه طرفه متوجه شي، د لارې تجارتي شي، تجارت چوکاټ کې کار وکړي، زه وعده درکوم چې دا ټول مشکلات به
امیرزای صاحب، نن سبا د سوداګرۍ د رونق او پرمختیا لپاره دا مهم دی چې د بندر دواړو لورو ته سوداګري په هر لحاظ پر سهولتونه ولري. د مالونو تشریح، د کیفیت ټیسټ او تعرفې په بیړه تحویل شي، د موټرو د پارکینګ لپاره سرپټې ګودامونه یا لږ تر لږه سیوري موجود وي. نو په خوست او میرانشاه کې دا ډول سهولتونه څومره دي؟
په میرانشاه او خوست کې دغه سهولتونه تقریبا صفر دي. نو زموږ هیله به دا وي چې هم پاکستان مرکزي حکومت هم د پښتونخوا حکومت خپلو خلکو ته متوجه شي، او د افغانستان حکومت هغه سهولتونه چې د تجارت لپاره په غلام خان بندر باندې ضرور دي دا باید جوړ.
امیرزای صاحب، یوه بله ستونزه پر بندرونو د واردېدونکو توکو پر کیفیت اعتراض دی. څنګه کېدلی شي په دې لاره دواړه هیوادونه هغه مالونه وارد او صادر کړي چې نورې نړۍ ته یې لیږي؟
زه فکر کوم چې دلته خو هغه ستاندرد چې د نړیوالو د کیفیت معلومولو دپاره ستاندرد ماشینونه وي، نو زه فکر کوم چې که چیرې دغه لاره مطمئنه شي، باوري شي او سیاست نه لري شي، یو په یوه تجارتي لاره بدل شي، زه وعده درکوم چې دې خونه به کیفیت لرونکي مالونه را دې خونه.
استاده، د پاکستان او افغانستان سوداګري کله ناکله په ډیرو حساسو وختونو کې د سیاسي اهدافو قرباني کیږي. په ځانګړي ډول په اوس وخت کې د غلام خان پر لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري څنګه ده؟ د پخوا په شان ده یا ښه شوې ده او که کمې شوې ده؟
تجارت په مجموع کې یو څه کم شوی دی، په مجموع کې خو په غلام خان باندې کم شوی نه دی، زیات شوی دی. موږ واردات او صادرات زیات شوي دي. موږ هغه مشکل چې لکه په تورخم باندې چې څو ځله راغلل داسې مشکل نه دی راغلي، او د دغې همدا علت دا دی چې دلته کوم اراکین چې کار کوي د خپلو خلکو د ګټو په خاطر باندې تعامل کوي. نو زه فکر کوم چې په غلام خان باندې کار ښه شوی دی، خو مشکلات شته. هغه مشکلات او خنډونه چې روزمره پیدا کیږي، موږ څو ځله ورسره ناستې کړي دي، د افغانستان د کمیسار او د ګمرک د رئیسانو په موجودیت کې هغه مشکل هم په ډېر ضرر وخت کې حل کړي دي، او موږ اوس هم هیله مند یو چې داسې مشکل رانه شي چې هغه زموږ په تجارتي بهیر باندې منفي تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا د غلام خان بندر د لارې په سوداګریز او ټولنیز ارزښت تفصیلي راپور. په دې هیله چې خوښ شوی مموی، د دې راپور پای ته نږدې کیږو او تاسو ته د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. ښه وخت.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.